افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کې د خوست ولایت په غلام خان بندر کې طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفي ورسره شپې تر نا وخته پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخته د جګړې لسمي ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ توغندوی او خال دزې روان دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک خپل کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روانې سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د اسرائیل پاوز په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوی حزب الله ډلې د پوځي څانګې مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستی هم کوله. نوموړی پرون په بیروت کې له یو شمېر نور د حزب الله له لوړپوړو چارواکو سره په یوه برید کې وژل شو. د بیان له مخې عقل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قمندانانو سره په دې پیښه کې وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 ودېرش کسان وژل او زرګونه نور ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه بلل کېږي. باور دادی چې دا حمله به هم د اسرائیلو لوري شوی خو اسرائیل دا احتمال نه رد کړی او نه هم تایید کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به راتلونکو اونۍ په نیویارک کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې شولز د سپتمبر په 21 د ملګرو ملتونو د راتلونکو په اړه په سرمشریزه کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ شي، چیرې چې هغه به د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو پلان وړاندې کړي. د جرمني حکومت ویلي چې صدر اعظم به د سپتمبر په 23 د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسک سره وګوري. دوی دواړو وروستی ځل دوه اونۍ مخکې په فرانکفورت کې سره کتلي وو. زلنسکي به په متحدو ایالتونو ته په سفر کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد له نورو مشرانو سره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپل د بریا د پلان په اړه بحث وکړي. شولز به د سپتمبر په 23 د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د برازیل له ولسمشر لویس ایناسیو لولا د سلوا سره هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ له اوکراین سره ترسره کړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. د نننۍ لوبې په ګټلو سره افغان لوبډله بل پړاو ته د رسیدو چانس لري. دغه ورځ ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 134 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. آیا په افغانستان کې حقیقي سوله ټینګه شوې ده؟ اسمت سروان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
نه، یوازې دا چې جنگ نه وي سوله کېدلی نشي.
فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړ. دوی لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرله پسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي، چا چې په ژوند کې جنګ لیدلی نه وي هغوی د جنګ له زوره څه خبریږي، چا چې په جنګ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یوه کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلي په لاره یا پټي کې ماینه ایښودل کیږي یا یې پر کلي چاپنه وهل کیږي سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده، خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډیرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسله والې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، د کار بندې، چیرې چکر له هوا های بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې انسان کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ژوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شده شولې، مکتب و تکلې، پارک و تکلې، چکر و تکلې، هنه خپل خوشی و کار و تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کولو ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هغه سیمه کې چې سوله وي د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده، خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو امنیت ته امنیت مخبره خوشاله یو، او دا وطن د اسلامي امارت ستره لسره ولنه ده، څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولس پر کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکاره زیات نه. حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چیرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکرو دپاره د اوناسو دپاره بنده وي او د زکرو تعلیم هم کمرنګه وي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت دی، بشری امنیت دی، رواني امنیت دی، چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده، هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احساس چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل همدی عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نښتې په همکارۍ او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراري ده، او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود داریم.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندېدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له آزادۍ سره تړلې بولي.
آزادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې، او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د 24 ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نمونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپله ژمنتیا په یاد وساتي، او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلي پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه، دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندېدو سربېره د سولې لپاره نورو ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. نن د استاد پاک باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد
کوم حقونه لري.
ډېر مننه تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي هغه قرآن او د حدیث پرنا کې کوم څه چې موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځه راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې تر وروستیو څلوېښتو الا تر پنځوسو کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها ده چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد پیدا ته که وګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایم که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بېکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، دا ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بلی استاد کدارت وایي چې په افغانستان کې د استاد دغه درانه مقام ته په درناوي سره د دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوي او څومره ورکول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنی د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې د زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. نو که وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه ته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظه دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دې مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د دې د کور کرایه، د دې د اولاد نفقه او د دې خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځم، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې ورته کړم استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې سنګلي حالت به ولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود دی چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه بنیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېرو تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کالي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بېکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د دې ټولو سره سره بیا هم استاد
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپل اولادونو خوانځي ته ورځي نو استادان په ډیر بد وضعیت کې ګوري د اقتصادي اړخه ل رواني اړخه یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده هر سړی کولی سي په آرام ذهن خپل کار وکړي یعنی افغانستان یو ډول بیستونزو مملکت معرفي کوي مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه ولې دا خلک داسې کوي ولې د افغانستان اساسي څیره نه بیانوي
که چیرې موږ تاسو وګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو هېڅ امکان نه لري عقل دا نشي منلی ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي امنیت ما ته په دې معنا دی چې زما تن حساب خوندي دی ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم بیکاره یم د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی په تشویش کې دی ټول ځوان قدر تحصیل یافته قدر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووځم او یا یو مصروفیت ځان ته پیدا کړم دې حالاتو ته که وګورو امنیت د ژوند یوه برخه ده داسې دی چې کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم داسې امنیت تنها نه شي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلي ګلزار دی وطن بس شنه او زیړ څراغونه لګېدلي امنیت دی امنیت یو جز دی د ژوند د موږ د ضرورتونو یو جز دی ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې
بله که چېرې د استادانو ستونزې حل نه سي واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو وویل دوی سم زده کوونکو ته څه نه سي ور زده کولای څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سي
که موږ تاسو وګورو مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولي دي که د نږدې هیوادونو نه وغواړو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي هلته د کور وسایل هرڅه ورکړل شوي ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي نه موږ هم څه مکلفیتونه لرو موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه خپل هغه خیراتونه خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي د دې تر څنګ استادانو ته یې ورکړي تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په آرام افصابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي ځوان نسل دی که ښه وروزله د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده راتلونکي د پرمختللې ده راتلونکي د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي بلکې د ما د ټولنې د ما د اولاد د ما ماشومان هغه یتیمان هغه څوک چې پلارونه نه لري د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بېخونده به راشي او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې زموږ تعلیمي سویه ټیټېږي کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوي د دوی نه معلومات غواړي ډېر خفه شي زه خپله دوره درته یاده کړم زه په درېیم سیم کې وم د افغانستان د دېرش ولایتو اوخت دو دېرش ولایتو اوس څلور دېرش دي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار وو په نهم سیم کې یو کس وه پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی یو بل ولایت نوم یې ورته وښیم او د بادغیس مرکز څه نومي نو ګنګ شو په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو موږ مدرسې کې وو موږ ډېر څه معلومات درلودل نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي
بله راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري که څه هم د خپرونې په پیل کې تاسو اشاره ورته وکړه خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې او په دوه دوام قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د اسلامي او انساني اصول دی په دې درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یو چاپیریال کې منظم کینی په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي او د استاد خبرو ته د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي، کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي. دا هغه ټول شیان دي چې د یو شاګرد دپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي. سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي، د سیم نه وځي، اجازه واخلي، سوال کوي، ګوته پورته کړي. نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په یوه چیغه وکړي. نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په محال باندې شاګردان ته ورښودل شوي او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړو.
بله، د استادانو په ستونزو باندې خو خبرې وکړلې. راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغه سې خپلې دندې ته ژمن نه وي. مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري، داسې استادان لرو چې هغو دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځایه کار کاوه، معاش درلوده، مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوه. تاسې د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپله مو څه لیدلی دي؟
زموږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړ شوی. استاد ته په تمامه معنا د یوه مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د یو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یوه پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم، د یوه پوهنتون په ځای په پنځو پوهنتونونو کې استاد یم، د دې دپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یوه ګرم پوهنتون نه دی راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپله انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یوه پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د هغه اسلامی اصول لمخې هر سړی خو د خپل ژوندګي د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کا تر څو دای د ځواني په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول په دوره تکللی شي. نو د ټول ته په کتو سره استادان شته دي، زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده او دا څه نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. والدین که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس لري، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د دې ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دي تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو او د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د بل خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یئ. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د کیسې د بجا ونه لري، استاد یو څه درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي او په درنه سترګه ورته وکتل شي تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د
دمو هر یو پخله ده چې رتلم کوي دمو د ځوان نسل په ګوډه نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکو ځوان نسل مو باید ښه روزو تر څو ټولنه مو د ښه او نیکمرغه څنګه سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د منګ او تاسې باس زده کړه او د استاد حقوق دي نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینه؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی او په احادیثو کې ثابته ده او د ما دا دین چې زه پیغام لرم او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد په واسطه د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي د هغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي هغه ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنخوا ده چې طرفدار نه بلکې غوښتونکي یو او دا هم یوه هغه ارمان دی او دا زموږ مکلفیت دی د پلار په توګه د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوی لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي چې هم مکتب دی او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا زموږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانې هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خفه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وایي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د ما په ټولنه د ښځو د تعلیم بندښت منفي اغېزه کوي. ولې نه؟ په دې خو ټول پوهېږي، پلارونه پریشانه دي، دی خفه دي او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو عصبي سټرس دی چې د ما ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همده لازب کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو داوه د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې او له موږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی تربیه پرزه کې چی است علم مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی میلمه
پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځئ نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شئ چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ور پسې وي او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د تره زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلي پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټې، لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتڼچیان دي او څو ډول اتڼونه په ډېر مهارت سره کوي. دوی له اتڼ سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیواله جمناستیکی او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم، نیکې هیلې او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل د غټ شاخ ده، د لب لور لایق هم ډېر کور نه دی، پنجاب کې هم بېخه ډېر دی. او عزیزان قریبان سم دي اکاګان سو لکه ماماګان دا چې د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي یا که کور نه دی یو زموږ کور ده.
ښوونځي ته تللی، یعنی درس سبق ښوونځی پوهنتون دی ویلي؟
مکتب سده احمد وای مکتب خدا چې سده کور خرجات او بابا مسپنجر او کار نه سوې کول. شوق مې درلود چې ویلې مو یو لس جماعت او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت حاصل کړی وای. کوشش مو ډېر و او درب دغه سې نو منظور د کور اخراجات او بابا مسپنجر او د تعلیم پیسې اخراجات نه سوې برابرې دی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت ته اتم جماعت په پر ورکړو د بورډ امتحان ورکو لاغه نو ورسته چې کرونا ولګې ده بس زیاته چټیانې شوې. لاغه نو ورسته د کور اخراجات شې سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغه نو بعد بیا ماسکولی لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډیو چلاواله، لاغه نو ورسته ملاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سوه. بس زیاتم بس اتن پسې زده کو پسې پیل مې کو. استاد مې نه درلودو، نن استاد ته اتن اسان زده کیږي چې سړی په خپله یو څو مازغه درودلود ولري. اتن اسان هم ده او د نوي سړي دپاره مشکل هم ده چې دا یې نوی اتن زده کوي، دا نوی بیکشي وځي ولې زده به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شهزاد خان. له اتن سره دې له کله راهیسې مینه پیدا شوه؟
احمد بھائی اتن خدا سے کسو سے مر کشنے اوری خدا سے نہ ویسے لے جرا غر سو بس کلم سکولی لکو بس نو بے میں اتن تھا مخر وارو بس اتن میں شروع کو دے شوق خاطر او دے پشتنو یو کلتر او سے یو کلچر پشتنو دا دے 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 پار سڑے راس خزمت ہو کو دے پشتنو دے پارا په دغه هیله هم بس اتن شروع کو.
او اتن د خپل زده کړې کې د استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل زده کړې ده د شوق په تور. او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخته هم ده. دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې له اوله ترې سو پورې اګه یا 1000 په داس لیول په خبر راځي. بغیر لیول سه راشي الته سر چپیږي ډول په وسی ته په بل سه اتن ډیر سره غډیږي. نو دا اتن سه دا استاد یو کې هم شدا او لیکن ما به استاد زده کړي استاد نه لرم. او اتن استاد غواړي بالکل غواړي انجان سړی د پاره ډېر مشکلات ته سیزده کوي. د اول وار دا چې دا دغه سوکه سوکه سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شې که دغسې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتڼ ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شې.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي، یعنی یو ډول کله لنډه یې وایمه ښه اتڼ یې نه وي زده. نو اتڼ په زحمت زده کېږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نه شته؟
اتڼ څه دی احمد بھائی؟ اتڼ مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتڼ کې څو قسمه اتڼونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتڼ ورته وایي، دوه چرخ اتڼ ورته وایي، څلور چرخ اتڼ ورته وایي، اته چرخ اتڼ ورته وایي، پنځه چرخ اتڼ ورته وایي او یو چرخ اتڼ ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتڼونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتڼ چې څوک غواړي، موږ زده ده زازی اتڼ سو، ناصری اتڼ سو، سلور چرخ اتڼ سو، ملاخیلی اتڼ سو، کرباغی اتڼ سو، دغه سټیپ بای سټیپ اتڼونه چې لکه ماسی ما مخکې درته ویلم، په دې کې رقم رقم اتڼونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتڼ چې ده ازازی دسې د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نه ورزده کېږي. او زموږ زما خود سر زما فیوریټ اتڼ چې ده زازی اتڼ ده، ډېر خوند راکوي. په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتڼ خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خانه. سندرې او موسیقي دې هم زده دي که نه یوازې همدې همدا اتڼ دی چې کوې؟
د موسیقي سندره دپاره خو زما بیس کې بس شوق را پورته سو، سړی راسه د باجم وایه لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې سلیمان خیلو کې اوسو، سلیمان خیلو کې اکثره د ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګېږي نه. داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا اتڼونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي. او باجم بس دین دی پار زده کاسه شوق میم درلود خوند را کولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې، بیا سړی کښین ورته پنځه منټه سړی ورته کښین ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي استادی به کوم باجه سې ده بی استاد نه زده کېږي نه بی استاد سړی استاد کېږي. سندره موسیقي دا استادی غواړي، دا هېڅکله بی استاد نه زده کېږي نه بی استاد سړی استاد کېږي. اتڼ سې ده اتڼ لا دونه دغه نه پروا نه لري، لیکن کوم سې پروګرام موسیقي سه اوازونه سو دغه شاګردې غواړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اورئ. زما میلمه اتڼچی شهزاد خان دی. شهزاد خانه، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست، په اتڼونو کې اکثرا درسره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډېږي په کوم اتڼ په کوم دغه کې یوټیوب کې سه زه ورکوم ویډیوګانې، فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې سه زه ورکوم. لما سره چې کوم یو ځان کوي ده هغه زما د اکا زوی ده، هغه زه بیا په یو ځای اتڼونه کوو هر ځای ته ځو. نو لکه زه او دسې داسې په طبیعت سره پوه یو، په اتڼ کې په قدم سره پوه یو سے دیب کمال خاوری بس مارلا معاملی اشارہ رہا کے بس ماسر خلاص دے دو دے چرختہ آوڑی او دے چرختہ راوڑی. نو اب دیش زما سر خلاص زو دے طبیعت تیر سر پوئی بدا تن کی بدا پروگراموں کی او کلچ داسې ناوله د سړی را مرګری سي نو له هغه سر موږ ډېر مشکلات یې ولې هغه موږ ناوله د یو موږ او دی داسې قدم نه یې سره پو او دی سره سره یې بیا ما له هېڅ ټینشن نه یې.
شهزاد خان اکثره تړونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي، تاسو کوم دفتر لرئ، مرکز لرئ، بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپله ورځئ؟ یعنی دا تاسو څه رقم د محفلونو ته ورځئ او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی دا داسې سه موږ دفتر نه لرو په پنجاب کې، اوسو وخت مدوره تر کړی دا د دېش دفتر نه لرو فلال اب خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدوره تر کړی دا او بل او پروګرامو ته چې موږ زو احمد بھائی دا په ودو ته چې موږ ورزو دا پروګرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروګرام تر اغلی موږ پروګرامو کو بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون را سره وو کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سر وکړو پروګرام ته ورسو اټینټ کړو پروګرام په شو خوندور شایسته کور پروګرام شو شایسته تیر کو چې موږ په وسپرې او موږ سزدای اتانو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالې کو
بیا دې دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلي او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي.
احمد بھائی دا خدا سے دا قربانا دا مجھ سے خپلا اتھنڈ دے پارا ورزو چاہتا مجھ پیسے اندر جن آخستے پیارے دوستی کے ورزو کن سے دی دی پروگرام سندر غاڑی را سو غاڑی او لا ڈلون را سو غاڑی بیا مجھ پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرگری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مر پیسے نہ دی ویلے بس ورسو ورورا آغا دے دی شواز زوانے دا کپڑی را کولے پیسی را کولے شای را کولو پیخ کے بیا مر سنور توائیو خاطر دی دی سے دی ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچے دا لیکن سے کل را مر سر دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سل مر سخ غواڑے بیا هغه له موږ څخه پیسې غواړي بیا یې موږ هغو ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګېږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سر موږ سر نه ده اچولی نن په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به را کوي لا به دونه را کوي هغه د دی خپل ښه ځواني ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والې او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه اوري. شهزاد خان مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ ماشومان بچیان لري؟
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده. درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي، مشره بچی ده او کشر بچی ده. له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو د لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناځو.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنګ رنګ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل، که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی؟ البته دا پوښتنه زه ځکه کوم چې افغان څېړونکي حبیب الله رفیع یو وخت ویلي وو چې اتڼونه، ما په خپله ترې اوریدلی وو چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقۍ په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي. اتڼونه خو بیخي زیات یادېدلی نه دي لیکن صرف دا پنجاب کې زمر په داس لمن خیر کوم کې چې کوم اتنن ډیر ول کیږي دا سیدی دا حکومت دا اول فیل کو پدې کې اتا نه قسمه اتن سیدی دا زما ترستر وړاندې دا مالې دلې ده او موږ په خپل دغه قسمه نه اتن کو دغه ښه ډیر قسمونه د لکه دغه حساب چې لیکلی وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتنو نستا خو لیکن موږ سي زیات اتنو نه چو زاو زما دا کازوي موږ اته قسمه نه قسمه اتن اچو دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچو تقریباً دغه لس قسمه اتن نه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کره باغی اتن، بل ورته وایي دوه چرخ ناصری اتن، بل پسې سلور چرخ اتن، بلاخیله یم ورته وایي سلور چرخه ورته وایي، بل پسې را تیر سه پنځه اړخ اتن، زازی اتن او دی کې ورور زازی ته کې خیله یم وایي زازی یم ورته وایي، دی کې اته چرخ اتن سو، بدی کې یو ناصری اتن راځي امو یې ورته وایي، دغه اتن سلیمان خیل کې راځي لوی اتن ورته وایي د دوو قدمو اتن. په دې کې داسې یو لس قسمه اتنونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتنو دا خو موږ لیدلی دي او په اتنو کې شته زیات قسمه اتنونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتن کوو او موږ یې خپله لیدلی دي، نو داسې دي دا اتن نه قسمه اتنونه دي او زیات شته، بالکل شته، رقم رقم اتنونه شته، بلوچي پنجابي سریکي هر قسم ځان ته خپل خپل اتن دی.
شهزاد خانه، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري او حتی اتنچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ.
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک یې ډېر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي، ورته ډېر قدر یې لري. داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټول قدر لري، لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډېر سپک سترګه په ډېر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ ده قربان. خو لیکن سلیمان خیل کوم چې څوره شاخونه دی او دا نور خروټې ناصر چې دا څه قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغو سرسچې چیر موږ پروګرامو ته راغلي وو، دغو ډېر ښه درنه سترګه راته کتلي دي، الله دې دوی ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو کې شته ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري، خو موږ په هغه اړه باندې چا ته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موسیقي دا. الله دې د قدرمن کې چې د موږ سپورټ کوي او د موږ په کامیابی خوشحاله وي، الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی، وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دوی په دولت، د دوی په سپورټ، د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما ته هم رابطه وشوه، نو زه له دوی څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر شکریا دې ادا کوم، ډېر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے څونه ملګري دي، الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري، ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري؟ څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي، په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري، یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري، داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري اوسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته دی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه ده رانه. او بل غم شادی کې راشیری کې ورور شادی مو تر موږ مخکې دی تیارې، الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله دی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال، داسې یاران دوستان، داسې خلک مو دی چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. د موسیقي لهاړې چې دا باجې وال دی ډلو وال دی، په دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود، لکه خپله وینه، خپل حزیز قریب، داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچولی، خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه وه جوړه کړې، فیسبوک پاڼې نه وه جوړه کړې، ټیک ټاک داسې موږ نه وه جوړ کړې. شا په دې کې زموږ مشهوري لږ وه، نه چا پېژندل نه چا لیدلې وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا، هر سړی چې پڼ را کوي، حال احوال را سره کوي، او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا. شاګردان فلال نسته، خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه د لندغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي، وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده که. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي، موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې، بل د کور حساب لیولې، بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو، په دې وجه چې نه میاشتې وري درې میاشتې دلی یو، په دې اړه باندې خلک راشي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړي، دا شی را زده کړه، دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو، موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو، دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې. خلک وایي شاګردان فلال نست.
مننه شهزاد خانه. ستاسو لپاره اتن یو هنر دی، یو مسلک دی، او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بایی اتن سیدا اتن قربانه هنرم ده، او ما سی قربانه کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره، او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده، د بل تر ورو تر درېده، د خپل کاروبار هم شده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده، د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ دپاره. او اتن هنرم ده، هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي. یو څوک یار دوست، یو عزیز قریب که په واده ته ورسي او شایسته یې کې، دا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتنیان راولي او پروګرام یې شایسته شي. نو په دې اړه باندې اتن ما زده کړی ده چې دا هنرم ده، هنر کې شک نسته، هنر خوم ده، او د بچانو د ډوډۍ روزي دپاره هم شده. کور الله تخرجات لسر جاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان ورستۍ پوښتنم دا ده چې که شهزاد خان اتنچی نه وای نو څه به یې کول؟ دنده به یې څه وه او کار به یې څه کوو؟
احمد بایی دا کیسه ده، دا فکر بالکل ما کړی ده. اتنچی نه وای بیا خو زه په خپله بل هنرم لرم، بس په اغم لګیایم لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده. امام کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیره جوړولو. نو بیا به مجبور و، محنت مزدوري به م کوله، او محنت مزدوري تم بیا مجبور اوس کوله باندې سوچ مکرې سړی کا اتن نه نو نو بیا مهنت مزوري کوله دا به خپل او داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت الله دې توفیق راکې دې نیکو اول ماته بیا ټول مسلمانانو ته په خپل مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم لکه لا موسیقي لا مکینکی لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له اتنچی شهزاد خان سره خبرې اوریدې. هیله ده چې دا مرکه مو خوښه شوې وي. تر بیا د خدای پامان.